द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو خر اخلاص دا یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوو. نن د چهارشنبه ورځ د 2015 کال د نوومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې 11 افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته لپاره په دې خبرونه کې خاص ریپورټونه او مرکې لرو چې تاسو ته په خبرونه کې وار په وار وړاندې کوو. خو لا اول هم تاسو پکشي د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان حکومت وایي سبا به د سیاسي مشرانو یو لاره رتبه پلاوی افغانستان ته لیږي. دغه پلاوی به له افغان مقاماتو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ سره مخ اړیکو د بیا شکولو لپاره خبرې اترې کوي.
اخوا د روس وزیر خارجه وایي د ترکیې لخوا د هغوی د جهاز غورځول جګړې ته لمن وهل دي. خو وایي روس په ترکیې سره جګړه نه کوي. اخوا د ترکیې وزیر اعظم د روس جهاز ویشتل صحیح عمل بللی دی.
او افغان چارواکي وایي د 14 پوجیانو او دوو بهرنیو وګړو د خوشی کولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. رپورټونه وایي دغه ټول کسان طالبانو د هلیکاپټر په بیړني توګه کښېنستو وروسته په فاریاب کې یرغمل کړي دي.
نن د ملګرو ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد تشدد د ختمولو لپاره د 15 ورځو کمپاین شروع شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دغه او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې سره په دې خپرونه کې شامل دي چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو رازو اولنی ریپورت ولوري ته چې پاکستانی چارواکي وایي یو اعلی رتبه سیاسي پلاوی به سبا یعنی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته ځي چې هلته له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبرې وکړي. د دې ترڅنګ پاکستانی حکومت وایي دغه لسکسیزه پلاوی کې به د ان پی ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره شامل وي. د دې په هکله په تیرې خبرونه کې زموږ همکار نصیر کاکړ د خبریال زموږ خبریال سره خبرې کړي دي. الیاس خان سره اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا پلاوی چې سوال روان دی د کامپرسته ګوندونو پښتون کامپرسته ګوندونو چې کوم مشران دي محمود خان اڅکزی دی د هغه د پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ پکې شامل دی. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او افراسیاب خټک صاحب پکې شامل دي. او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو او د هغه زوی سکندر شیرپو په دې پلاوی کې دي. او دغه شان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر چې دی هغه هم د دې پلاوی برخه ده. کاکر صاحب د پلاوی د افغان دولت په بلنه باندې روان دی او هلته کې به دوی په کابل کې د افغان ولس مشر او د افغان سیاست مدارانو او نور افغان چارواکو سره چې دی لیدګاته کوي. کاکر صاحب
د دې پلاوی هلته په افغانستان کې چې د افغانستان له ولس مشر سره به هم لیدګاته کوي نور اعلی رتبه چارواکو سره به هم لیدګاته کوي ایجنډا یې څه ده؟
جی بالکل کاکر صاحب دغه پختنه مونږ په دې پلاوی کې چې کوم سینیټر عثمان کاکر صاحب روان دي نو دغه مونږ دا پختل چې دا څه ویل کیږي چې یا کوم د افغانستان چې کوم تحفظات دي نو کو هغه ستاسو د پلاوی په مخ کې هغوی را روان دي کول چې د پاکستان نه د هغې کوم شکایتونه دي نو ستاسو عکس العمل به څه وي نو د هغې جواب هغې مونږ له صدا سره کاکر صاحب
هغوی له خوا خو کرار کرار بنیادی خبر خو له دې خوا نه خرابه ده چې مداخلت کیږي. سوال خو باغې جدي سیاره ولې په افغانستان کې مداخلت کیږي له افغانستان سره سکیم وعده کیږي پر هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. د استانبول له خوا زور هغه څه نه د دې پابندې نه دي د خپل شرایط دوی آزاد جمهوریت افغانستان او اسلام آباد ترمنځ کوم شیان تیسوي دي یا باسوي دي نو له دې خوا خو موږ د دې د فارم نو روان شالته وی سیاره تاسو به امن څه به کوي یا تاسو به کوم ځواریانه کوي نو دا من خبره خو ټوله د لی اسلام آباد کې بند نه.
پیر ولای شاه صاحب د عثمان کاکر صاحب خبرې خو موږ واورېدلې. آیا د دې پلاوی د ایجنډا او هلته په افغانستان کې د چې کوم د دې مصرفیتونه د نور مشرانو سره مهم خبرې کړي؟
بالکل کاکر صاحب زمونږ د افراسیاب خټک صاحب سره خبرې شوې دي. افراسیاب خټک صاحب موږ ته وویل چې دا دوره د هغه دورو تسلسل دی کوم چې وخت په وخت افغان پارلماني غړي او پاکستانی سیاستمداران افغانستان ته ځي او هغوی پاکستان ته راځي. او د دې نه وړاندې چې کله افغان ولسمشر د پاکستان سفر کړو نو خټک صاحب وویلو چې په هغه موکم هغوی دلته کې د ډېر پاکستاني سیاست مدارانو سره ملاقات کړو او دا د هغې دورې تسلسل دی. نن افسان یار ولی خان د عوامي نشتل ګوند مشر د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړو. کله چې موږ د افراسیاب خټک صاحب نه وپوښتل چې آیا په دغه ملاقات کې سبا له چې د دوی کوم پلاوی روان دی، نو افسان یار ولی خان دغه تک چې دی نو د دې حوالې سره د وزیر اعظم سره څه خبرې شوې دي نو هغه جواب څه داسې و؟
تاسو چې د ملاقات خو اگر چې نو شریف صاحب او د اسدالله خان په منځ کې ډېر ورځې مخکې نه فیصله شو، خو دا چې یقینا خبرې خصوصه شوې دي چې دغه هم خبره ده افغانستان کې امن چې دی هغه ډېر اهم موضوع ده. موږ تاسو سوال وکړ چې زمونږ پارټي او امنیت پارټي همیشه د دې خبرې په حق کې وا چې په افغانستان کې دی مداخلت نه کیږي، افغانستان کې دی بدامنۍ لپاره سوګوت نه وهي، او افغانستان پاکستان میں سے پکار دادا چی مذاکرات اوشی او پدے سے طریقے میں لکھا چی دیو بلدی آزادی خود مختاری احترام اوشی.
پیر ویلای شاه صاحب په خپله څېړون کې دغه لوړ رتبه سیاسي پلاوی چې افغانستان ته روان دی دغه وتک ته څنګه ګوري، او آیا څه داسې امکانات څرګندېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم وروستی کړکېچ رامنځته شوی دی په دې کې به داسې پرمختګ وسي، مثبت پرمختګ به وسي، او اړیکې به یو ری بیا داسې عادي بڼې ته راواوړي؟
کاکر صاحب تیر ورځ د افغانستان د تجارت چې کوم وزیر دی دغه په مشرۍ کې یو دوه دیرش کسیزه پلاوی د اسلام آباد سفر کړو، او دا دغې وروستو کله داسې چې کوم افغان عمل پروسه ده او هغه ځنډوله شوې ده، نو اوس دا پلاوی د افغانستان ته روان دی. نو دلته کې څېړونکي دا وایي چې وخت په وخت دا پلاوی ځي د افغانستان نه راځي، د پاکستان نه ځي. دې ته خو دوی په ښه نظر ګوري چې د یو بل سره لیده کاته کېږي، خبرې اوچتېږي، خو تر کوم حده پورې چې د پاکستان او د افغانستان دا ټیمې تعلقات د تناو ښکار دي، خاص کار د امن پروسې په سر باندې کم بد اعتمادي ده. نو دلته کې مبصرین دا وایي چې په هغې کې ډېر زر سو د بریک تھرو یا د سدا سره لوی بدلون راتلو امکان په نظر نه راځي. کاکر صاحب
ډېره مننه. پیر ویلای شاه صاحب د ځان خیال ساتئ.
مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو زو د ترکیه او لوریتا چې صدر طیب اردوغان نن د چهارشنبه پر خپل یو بیان کې ولیدي چې د ترکیه جنگي جهازونو د خپل ملک د دفاع په خاطر د روسیې جنگي جهاز را غورځول دي، او د دې مقصد له روسیې سره تاوتریخوالی زیاتول نه و، خو روسیه په خپل دریځ باندې ټینګه ولاړ ده او وایي چې د دې جنگي جهاز د ترکیه سره د پولې ته نه راوښته، بلکې هم د شام په فضايي حدودو کې و. په دې باب د وایس اف امریکا یو ویډیو رپورټر تاسو موږ همکارا ماوش جلیل وړاندې کوي.
د ترکی لخوا د روس جنگی جټ جاز را غورځول وروسته د ماسکو لخوا د ممکنه جوابي کاروای اندیښنې راپورته شوې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په سخت ټکو کې د ترکی غندنه کړې. د ترګرو ملاتړو لخوا زمونږ په ملا گزار شوې دي. ترکی وایي چې د روس جنگی جاز د ترکی په فضايي حدودو کې داخل شوی وو، او دا را غورځول نو وړاندې ورته سو واره خبرداري ورکړې شوې وي. د ترکی وزیر اعظم د روسی جاز د را غورځولو د ګام دفاع کړي. باید هر چاته دی معلومه وي چې کله زمونږ هیواد د اور په لمبو کې گیر وي، نو مونږ به د خپل وګړو او پولو حفاظت لپاره هر ممکنه ګام اخلو. د ترکی چارواکو ویلي دي چې د روس جنگي جازونو د خپل ملګري شامی صدر بشار الاسد ملاتړ لپاره په سرحدي سیمه کې د یاغي ترکیانو کلی په نخښه کړي دي. اخوای امریکایي چارواکي رایټر خبري ایجنسی ته د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې امریکا ګمان کوي چې د روس جاز نه خکېدون وړاندې د شام هوایي حدود ته واپس تللی وو. پاینی حال کې روس ویل دي چې د سیمې ته د لټون او مرستې کارونو لپاره لیږل شوی هلیکاپټر باندې هم د ترکیه غینو لخوا ډزې شوې دي. که څه هم د ترکی پوځي ګامونه یو واضح پیغام راکوي، د دې بدې نتیجې را مخې ته کېدی شي. یو چارواکي وایي
trade with Russia and the
Russian روسره تجارت او دروس سیلګری سنت ډیر مهم دی. ځنه يم پویا چې آیا حکومتي بندیزونو باندې غور شوی او کنه، خو روسی سیاستمداران غیر حکومتي بندیزونو لګولو کې ماهر دي. روس د یوشمیر ګامونو اعلان کړی دی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګار د شروع په ورځ ویلي دي چې پوز په ترکی پولیس سره نږدې د شام لتاکیا صوبې ته خپل جدید S-400 میزایلي نظام لیږي. پاینی حال کې د نخښ شوې روسی جاز نه د پیراشوټ په ذریعه راکوز شوی یو پایلټ چې د شامی حکومت په لور ډلې فری سیرین آرمی غړو لخوا بچ کړی شوی وو، د شروع په ورځ په لتاکیا کې د روسی پوز یو مرکز ته رسیدلی دی. او د فرانس لپاره د روس سفیر الکساندر اورلوف ویلی دی چې دویم پایلټ د کوزیدو په وخت په ډزو وژل شوی دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د امریکا صدر براک اوباما د تیر نهې په ورځ د ټلیفون د لارې خبرې وکړې او د شخړو راکمولو او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي په ضرورت خپلو کې متفق شو. سپینې ماڼۍ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په شام کې امن لپاره د یو موقتی سیاسي عمل او د داعش ترهګرو ته ماتې ورکولو لپاره نړیوال ملاتړ په ضرورت زور ورکړو او امریکا د ترکی فضائي حدود د حفاظت د حق ملاتړ وکړو. په سپینې ماڼۍ کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره خبرې کولو په وخت صدر براک اوباما وویل چې امریکایي چارواکي له اوس هم د روسي جاز د راغورځولو د پیښې پلټنې کوي. د پیښې وروسته په برسلز کې د ناټو غړي ملکونو یو هنګامي اجلاس وشو. د دې وروسته د ناټو سیکرټر جنرال وویل چې د ناټو 28 کسیزه ډله د ترکیې د سیمه ییز سالمیت ملاتړ کوي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلو قدرمن اوریدونکو، تاسو هم د ترکیې د صدر او د ترکیې د حکومت د ریز واورئ دی چې د روسیې د جنگي جهاز د راغورځولو په باب او هم په دې باب نور خبرې کوو. زموږ له خبريال پیر زبیر شاه صاحب سره چې دا وخت له موږ سره د سکایپ لاري له نیویارک څخه ملګری سوي دی. ستړي مسي پیر زبیر شاه صاحب، او په خیر علي. ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب. دا وخت د نړۍ ټول مهم مشران د داعش په ضد د یو پراخه ائتلاف یا اتحاد جوړولو هڅې کوي. په داسې کې څه ګڼئ چې د دغه ائتلاف لپاره چې کومې هڅې روانې دي تر کومه ځایه پورې رسیدلې؟
دغه کوم کوششونه روان دي اگر تاسو فکر کړئ، پرون فرانس صدر د لوی امریکې شو صدر اوباما سره د ملاقات وکړه، دا بیا روان دا زیارت پر ورځ په دای صدر پوتین سره به ویني. روس سره د نومخ سره د جرمنی دوره وکړه، د ایتلی هغه سره کوششونه دوی شروع کړې دي، خو فلال اوس پورې مان د خیال سره دوی داسې خاص یو بریک ترو کړې وي. او په ګورو به موږ دوی په یورپ شي مسله دا چې یورپ ټول را غونډ سي په دا هغه شي. دغه علاوه امریکا او روس او د ترکی چکه واقعیا اوس پرون دا جاز چول والا، نو دا ټول لکه انټرست شام شه یو هه سره یو ځای نه دی، نو دا به یو ډیر زیات مشکل سیاسي عمل او سفارتي عمل به یو موږ وګورو چې دا څومره کامیابیږي. فلال دا سه غټه کامیابی لانه د ملاو سوي.
پیر زبیر شاه صاحب، د ترکیه لخوا د روسیې د جهاز غورځولو سره د نړیوال ائتلاف جوړولو هڅه ته په ښکارا داسې ښکاریږي چې زیان رسیدلی دی. دا راته وایي چې دا پیښه او پراتلونکو کې نورې داسې پیښې څومره پوری د داعش په ضد چې کومه جګړه ده هغه ته زیان رسولی سي؟
دا مسره ما وې دغه پیښه ډېر غټ زیان ورسولای. دا پیښه یو خو چې کوم اول دا ټنشن زو ترکی او د روس منځ د روس او د امریکای منځ دا مخامخ ښکارا شول، او دغه لکه په ترکی شه کته سوچ کړی روس هغه خلک بمبار کوي چې کوم امریکا سپورټ کوي او هغه اسد خلاف جنگيږي. دغه سه ترکی چې کوم دا هغه خلک ټارګټ کوي لکه کورد چې کوم کورد دي دوی ټارګټ کوي، هغه دا دي چې هغه امریکایي ملګری دی هغه داعش خلاف جنگيږي. نو دا یو ډېر غټ سیاسي هغه دا، او د څنګه چې دا سه واقع کیږي نو د سره به دا کیسه نور خرابېدلو چانس دی. او بل دغه بیا ناتو انوالمنت نه په ترکی خلاف چې فرض کر روس اکشن اخلي، دغه مطلب بدای چې دا ناتو خلاف اکشن دا، او ناتو خلاف اکشن دا مطلب دا چې دا امریکای خلاف اکشن دا. نو هر یو شای چې دلته کیږي دا به داعش خلاف چې کوم جنگ دا غک شه وړ غټه کمزوري راولي.
او پیر صاحب، یو اخرنی پښتنه او هغه هم دغه چې ملګری ملتونه دغه پراخ ائتلاف جوړونی ته په څه نظر ګوري؟
ملګری ملتونه خو دا څو ورځې مخشه فرانس، هغه مخشه روس، په نېشنل سکیورټي کونسل یو قرارداد پیښ کړای دا خو اکثر بیا دغه مسله د قرارداد چې کوم الفاظ دی په اکثر دا وایي چې هر څه شای کېږي داعش په خلاف په شام شي هغه شی به د حکومت مرضی شامل وي مقامی حکومت مطلب دا ده چې بشر الاسد مرضی به شامل وي په هغه باندې ډېر ملکونه خاص کر امریکا ناراضه کېږي خود او چې نو مطلب دا ده چې اوس پورې په هغه فرنٹ باندې ها داسې خاص پر شپ نه دا سوای او چې کوم دی وایي چې موږ په یو انټرنیشنل فورس جوړو چې هغه لاړ سي په موقع باندې ورې په زمینی جنگ وکي داعش خلاف هغه څنګه داسې یو خاص پر شپ اوس پورې موږ نه وینو.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان خیال ساتي کور مودن.
ډیره مننه.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو د پاکستان قومي اسمبلی نن د چهارشنبه په ورځ یو قرارداد کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد او له هغوی سره د توپیری چلند د ختمولو لپاره جدي ګامونه واخلي او د دې ترڅنګ دا قرارداد په لوی اکثریت سره اسمبلی کې قبول شوی او منظور شوی دی. په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیوري جو خبريال الیاس خان زموږ سره د ټلیفون په لیکه دی، هغه به تاسو ته نور تفصیل هم په دې حق درکې. ستړي مشي په خیر راغلی الیاس خان.
ډیر مننه منځه خوشاله
اوسئ. تاسو که دا وایئ چې دا قرارداد په داسې وخت کې منظور شوی دی چې هم نن د ښځو د حقوقو ورځ هم لمانځل کیږي، نو په دې نور څه تفصیل دی؟
جی بالکل منزا، نن د دغه ورځ منځلو په مناسبت سره قومي اسمبلی کې د زنانو پر ضد چې کوم دغه وایل سي تشدد دی یا د دوی چې کوم استحصال کیږي د دغه قسمه پیښو د مخنیوي لپاره دا یو قرارداد منظوري ورکړ شوی دا، او په دې قرارداد کې دا سفاره شوی دی چې د زنانو پر ضد د تشدد او دوی سره چې کوم استحصال کیږي د دې د ادرولو لپاره دی کوټلي ګامونه په ګډه سره پورته کړی شي. دا قرارداد وفاقي وزیر زید حامد وړاندې کړی و، او په دې باندې د مخالف ګوندونو د اسمبلی غړو د دې مخالفت وکړ او د هغوی دا دریځو چې په نړیواله سطح په پاکستان کې چې د زنانو پر ضد تشدد په پیښو کې کم زیاتوالی په تیرو څو کلونو کې راغلی دی، نو په هغې د وجې د ملک ډېره زیاته بدنامي کېږي. حکومت ته پکار دی چې په داسې موقع باندې صرف یو قرارداد نه بلکې هغه ټول چې د دوی کوم ګامونه پورته کړي دي د دې د ادرولو دپاره چې دغه پیښو کې به څنګه کمی راشي زنانو پر ضد تشدد، نو د دغه خپله کارکردګي دي ایوان ته وړاندې کړي او دغه دې ووایي چې د دې په مخنیوي کې دوی څومره کامیاب شوي دي او څه هڅې کړي دي، نو دوی په هغې باندې نیوکې هم وکړي او
نو داس قراردادونه چې د پاکستان کې پارلمان منظوروي په دغه باندې څومره عمل کیږي او د دې ترڅنګ دا چې حکومت ورته څومره جدي پاملرنه کوي؟
جی منزا، څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته پته ده نه صرف داسې قسمه قراردادونه بلکې په پاکستان کې چې څومره دغه رنګ د زنانو پر ضد د تشدد پیښې دي یا نور څومره جرایم دي، نو د هغې لپاره قوانین د وړاندې نه موجود دي، خو په دغه قوانینو کې او چې کوم د پاکستان ځمکنی حقیقت دی په هغې کې ډېر یو لوی فرق دی. د هغې وجه همدغه ده چې دلته کې په قانون باندې عمل درآمد نه کیږي، نو صرف داسې ما قراردادونه کم چې صرف یو قرارداد هدا پورې پاره کې وینا شوی او سفارش شوی هغه دومره اثر نه لري، بل دلته کې چې کوم یو غټه کمزوري ده په پاکستان کې نو هغه د دې د انصاف یو کمزورې نظام دی. بل کوم وګورو په سیاسي توګه باندې او په عوامي توګه باندې په حکومت باندې هغه فشار نه اچول کیږي د زنانو پر ضد چې کوم د تشدد دغه پیښې کیږي یا د زنانو د حقوقو لپاره کم چې د زنانو په مخالفت کې مضبوط ډلې هغه دلته کې مذهبي ګوندونه دي او په نور داسې خیرخیز ګوندونه دي هغوی زیات مضبوط لیدل کېږي، او د هغې په مقابله کې چې عام سیول سوسایټي ده نو هغه کمزورې لیدل کېږي. دغه رنګ که موږ وګورو نو د صرف د غیرت په نوم مطبوعاتي راپورونه دا وایي چې په پاکستان کې هر کال له زرو نه زیات زنانه چې کوم دي هغه وژل کېږي، او د پاکستان د زنانه او د حقوقو د پاره کار کوونکې یو اداره غیر دولتي اداره عورت فاونډیشن لخوا یو شمیره مطبوعاتو کې راغلی دا او پای کې دا ویل شوی دی چې په پاکستان کې د زنانو پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او خاص کر د ټولو نلوي صوبه پنجاب چې کومه ده دلته کې په دغه پیښو کې دوی دا وایي چې 28% زیاتوالی په تیر کال په نسبت سره راغلی دی او دلته د تشدد بیلابیل تقریبا 2500 پیښې ریکارډ شوي دي. جی منظر
ډیره زیاته مننه ساسنا.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو او سمزو د افغانستان لوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل افغان چارواکي وایي د 1400 پوجیانو او دوه بهرنیو وګړو د خوشکولو لپاره هلته عملیات شروع کړي دي. رپورټونه وایي دغه ټول کسان طالبانو د هلیکاپټر په بیړني توګه هلته فاریاب ولایت کې د کښېنستو وروسته یرغمل کړي دي. په دې باب د نور تفصیل لپاره زموږ همکار نایله محمد دا وخت له مرسر په سټوډیو کې موجود ده. نایله محمد ستړي مسې او په خیر علي.
ډېر زیاته مننه کاکر صاحب.
ډېر مننه لته څخه. او تر ټولو لومړی کې دارته وسه چې دغه ځای چیرې چې هلیکاپټر په بیړني توګه ناشته کړي ده هلته په مځکه باندې څوک ډېر زیات کوي دي.
فاریاب پروونس کې فاریاب ولایت کې زیاتره وزبک دي او بیا ورپسې تاجک ورکې په دوه مشمیره کې دا 15% باندې دي او بیا ورکې په کم مشمیره 15% خلک ورکې پښتانه دي. دا بیخي ترکمنستان سره بورډر لري او د دې منځخار چې کم دی میمانا ډیسټریکټ ورته ویل کیږي او چې کم ځای کې دا هلیکاپټر تکنیکی ستونزې له وجې نه قطع شو او الته کې پښتنو کوټ علاقہ ورته ویل کیږي. الته کې زیاتره خلک هم د فریاب ولایت په شانته کې زیاتره خلک ورکی وزبک دي او بیا ورپسې تاجک دي او بیا ورپسې په کمشمیرو کې پښتانه دي. پښتونکوټ علاقہ په کال دې کال کې ویل کې د چې زیاتره ورکی چکم سرخار دے میمانا الته کې افغان فورسز موجود دي خو د بده مرغه طالبان په اق نور زیانو باندې زیاتره قبضه کړی ده. نو دا ورکی دا او نور چکم هلیکاپټر په باب باندې بیا ما بعد کې معلوماتو کو کاکر سے دا هلیکاپټر پیخه دی کال کې دا دریمه پیخه دا خو تیر کال دا هلیکاپټر پیخه چکم وی دا سلور پیخه دا سه شوی وی او بیا په کال 2013 کې د قشان لس پیخه دا هلیکاپټر شوی وی او بیا په کال 2012 کې سور لستا سه پیخه شوی وی او په کال 2014 کې اتل لستا سه پیخه شوی دی. نو خو دا پیخ چې کوم وا دا یو شخصي هلیکاپټر او دا د یو داسې بارانه هلیکاپټر او چې د تکنیکی مسلو له وجې نه قطع شو.
دې طرف ته هم راځم لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا یو شخصي هلیکاپټر او په خپل په افغانستان کې په داخله د افغانستان کې د وسلوال طالبانو په ځدی حالت نور چې کوم تندرو وسلوالي ډلې دي هغه په ځد چې کوم عملیات روان دي هغه کې هم هلیکاپټر برخه اخلي. او لکه څنګه چې تاسو وویل دا یو شخصي هلیکاپټر او یو شخصي کمپنۍ یا د شخصي شرکت نو په افغانستان کې په دغه رنګ عملیاتو کې څه ډول هلیکاپټرې برخې اخلي؟
زیاتره هم د کشانت کې هلیکاپټرې دي دا MI-17 هلیکاپټرز دي او په کال 2013 کې امریکا دیش تاسې هلیکاپټرې د افغانستان لپاره اخستیو او دا روسي هلیکاپټرې دي خو په پروډکشن په چین کې کیږي د دې هلیکاپټرې او زبرت دې هلیکاپټر په اړه کې دا هم او ام چې دا یو میډیم لفټ ملټری هلیکاپټر دی. میډیم لفټ معنی دا دی چې تقریبا شل کسان ورکې زیږي یا سپینځه زیات کسان ورکې داسې زیږي او هغه نه علاوه 14 ټنه پورې وزن وچتول شي او دا زیاتره ځکه استعمالیږي چې دا د غرونو په علاقو کې دا ډیر خ چلیږي. نو ځکه دا 14 پاوند 14 ټن وچتول شي او تقریبا دوه کسان پورې خلک وچتول شي په دې هلیکاپټر کې. نو اوس اندازې کیږي چې دا 13 کسان په هلیکاپټر کې وو نو د دې لږ سیوا هم کې دي شو ورکه خو دې هلیکاپټر کې صرف 13 کسان وو چې دا تکنیکی سمزو له وجې نه قطع شوی وو.
ډیره مننه. ډیره مننه له محمد او کور مودان.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته ادامه ورکو. او اوس هم یو بل ریپورت لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل، نن د ملګری ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې د شذو په ضد تشدد لپاره د تشدد د ختمولو لپاره د پنځلس ورځو کمپاین چې دی هغه شروع شوی دی. په پاکستان کې د شذو وزه څه ډول ده، په دې باب زموږ خبریالي سادیه قاسم شاه یو ویډیوي ریپورت تیار کړی او ریډیو ته تاسو پام راګرځو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ګرانو کتونکو، نن نه د ملګرو ملتونو له طرفه د ښځو پر ضد کیدونکي تشدد مخنیوي لپاره یو کمپاین شروع شو. په پیښور کې په دې حقله غونډه وشوه او په دغه غونډه کې موږ سره موجود داسې دوه تکړه پښتني ښځې دي چې په دغه غونډه کې شریک وي او دوی سره به موږ هم په دې مسله خبره کوو چې آیا په پښتنو کې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د ښځو پر ضد د تشدد دا مسله شته او کنه. خو دغې نه مخکې به زه تاسو سره د تیرو نهو میاشتو د اخبارونو هغه اعداد او شمار شریک کم، د کم تر مخه په تیرو دوه سوه اویا ورځو کې څه درې سوه نولس د ښځو پر ضد تشدد پیښې شوي دي، رپورټ شوي دي په اخبارونو کې. نو دا اعداد شمار ښیي چې دا تشدد څه ناڅه صورت کې په ټولنه کې موجود دی. خو موږ سره دا وخت موجود دی د مردان سره تعلق لرونکي شاهین حبیب الله بیبي. تاسو نه شاهین بیبي تپوس کوم چې مردان یا داسې نور چې کوم کلیوالي علاقې دي د خیبر پښتونخوا، د ښځو په کې څه قسم حالات دي، تشدد دا مسله د پښتنو مسله ده او کنه؟
او بالکل دا مسله خو نه صرف د مردان بلکې پوره کې پی کې او پوره پاکستان مسله ده. او د دې مسلې حل کول لپاره ډیر قانون جوړ شوی دی، ډیر خواري کړی شوی دی، خو د هغه باندې امپلیمنټیشن کول ډیر ګران کاری، عمل درآمد پیل کیږي. او زمونږ د مردان او د هغه خوادي خواچې کوم علاقې دي چې کلی دي، هلته کې خو ښځې باندې دومره تشدد کیږي چې تاسو ته هغه اوه مانو تاسو په خپل ډیر زیات حیران شي چې ښځه یو دومره داسې شي، دغه داسې بل ادم الله تعالی پیدا کړی دی چې هغه حقوق دي چې کوم یو سړی دی، خو هغه نه خپل حقوق ملاويږي، نه هغه ته هغه بهر تری شي، نه بهر تری خو پردا هغه باندې کوم په کور کې کوم ظلمونه کیږي، نو هغه تاسو ته هغه ویلم نشم او هغه ته پر هغه आवाज هم نشي اوجته دی. دا ظلم په هغه باندې په خپل کور کې خلکوم کې کور کې لکه سسرال والا هم کوي، په او خاوند به هم کوي، روړم په کوي. اول نه یو خزه د پلار د لاندې هغه وخت لري چې واده شي، نه به خاوند د لاندې پوره خپل جون تیر کړي، ایس هغه خپل ځان ته پر اواز نشي چتولې. او چې کله بیا د غزه زوی لوي شي، هغه بیا د زوی لاندې نه به یریږي او خپل حق د پر هغه اواز نشي چتولې. دا مسله ډیرو خلکو ده، زموږ په علاقه کې خو ډیره زیاته ده، ځکه چې هلته کې اویرنس نشته، ایجوکیشن نشته، په دې وجه باندې دا ډیرې مسلې دي.
موږ سره ګرانو کتونکو، موږ سره دا وخت سایما منیر موجود ده، د ښځو د حقونو خبره کیږي. نو سایما، د ښځو حقونو لپاره اواز پورته کوونکي ادارې او فاونډیشن سره ډیر مدیر اسې کار کوي. سایما، تاسو وایئ چې آیا قانون نشته کنا؟ دا خلکو رویه داسې جوړې شوې دي چې تشدد وته تشدد نه ښکاري.
اصل کې دوه خبرې دي، قانون نشته او په قانون عمل درآمد نشته. او بل خبره دا ده چې د خلکو کې یو هغه چې موږ وایو کنه ورته چې یو داغه کې آگاهي نشته د دې خبرې چې دا چې کوم موږ کورنۍ وهل ټکول کوو، خزو سره یا کنزلي کوو یا چې سم دغه سي کوو، دا ټول چې دا ځان ته یو تشدد په زمره کې راځي. نو په کار دا دی کوم موږ دا غواړو چې دلته قوانین جوړ شوي دي، داغه عمل درآمد کیږي. نو هغه د پاره دا یو پولیس والا چې دی دا به هم تاسو دته به هم یو موږ چې ورته وایو کنه یو صنفي آگاهي به ورته ورکو، دا به خامخا ورکوي ورته. دا پکار دی چې دا غي یو صنفي آگاهي او پوره پروګرامي موږ سره چې هغه پولیس والو سره موشي، عام کسان ماته سي کنه زمون ټولنه له تبدیلی دی کې راستي شي، کو زمون تعلیمي نصاب بدل شي.
شاهین بیبي، تاسو نو زه تاسو کوم چې دای څنګه خبره وکړه چې خزا زی د تشدد خلاف आवाज اوچته نو چې یو په پولیس سټیشن ته زی، هغه ته چې کوم پولیس سټیشن کې کم کسته هغه مکر وي دي چې کوم د معاشري رویه دي. خو تاسو آیا وایي چې یو خزا په دې ټولنه کې آیا کولې شي چې هغه دوره پوهه ده چې پولیس سټیشن ته لاړ شي او وایي چې کور کې ما باندې تشدد کیږي.
نه زموږ علاقه کې خو تقریبا دا نشته، ځکه چې هلته کې خو کور نه ښځه اوزي او پولیس سټیشن ته لاړ شي دا خو یو ډېر لوی شرم خبره یلته ګڼل شي.
لکه په ښځې ظلم کول یا بهل تکول شرم نه دی، خو که ښځه هغه بهل تکول په حق لا شکایت د پر پولیس سټیشن ته ځینو شرم خبره.
بالکل د شرم خبره، هغه خو ډېر زیاته شرم خبره، بیا واپس کوته کراله نو هغه به مړ شي.
تاسو ګڼئ چې د مونږه دلته خیبر پختونخوا کې خصوصا هغه طرف ته روان یو چې د ښځه په کې ځان محفوظ وګڼي، دلته تاسو ګورئ چې داسې قوانین شته او یا داسې هلې ځلې کیږي. دا کمپین دا چې کوم نن غونډه هم شوه، دې کې هم ډېرې خبرې وشوې، نو حل به سوي مونږه کوم طرف ته روان یو؟
حل ما تاسو یې کنه د دې حل لپاره به تاسو ډیفرنٹ هغه مختلف زګونو نه بده لپاره کوشش کوي. یو خدا قانون سازی خبره ده، خو بل خبره ده چې موږ د خلکو رویو کې تبدیلی راولو، صحیح شو. درې ما خبره ده چې موږ خلکو ته دا انفارمیشن ورکو، دا معلومات به ورکو چې دا ستا حق ده، دا قانون ده، دا تا د سه بافوزی دې څنګه نو دا چې ډیر زیات زګونو کې بداکار کول پکاري، بیا به دا تبدیلی راځي چې موږ ورته وایو چې چرته چې چرته بیا به موږ به همدا ناره لګو چې دا بدل رہا ہے خیبر پختونخوا. تاسو به دا کتلی کې چې دا تیر کال چې داسې زموږ دا ملګری ملک چې دی دلته د یو ډېر لوی هغه د جنسی زیاتی کیس شوی، نو هغې نه پس هلته یو پوره مهم شروع شوی. او زه وایم چې هغه مهم دلته هم پکار دی چې خپل جینکو ته مه وایي چې هغې به څنګه بهر ځي، خپل علاکانو ته دا ووایه چې د دوی ریپ به نه کوي، دوی ته به عزت ورکوي. دا چې کله موږ دا علاکان به په دې خبرو پوهیو که نه، بیا به دا خامخا به د تشدد ختمیږي.
ډېره مهرباني ستاسو دواړو د وایس آف امریکا ډیوه ٹی وی ته وخت را کولو. ګرانو کتونکو څنګه تاسو زموږ د میلمنو نه واورېدل چې نه یوازې ښځې ته هر لحاظ سره قانوني تحفظ ضرورت دی، بلکې اصل ضرورت د دې خبرې دی چې موږ خپل سوچونو کې خپل په سوچ کې تبدیلی راولو، همدې سره به اصل بدلون راځي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا ریډیو اینڈ ٹی وی، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو لیدونکو، اوس هم د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې تاسو ته کوم موضوع خوښه کړی ده.
په پیرس کې د دولت اسلامیا د ترهګرو په خونړو حملو په دنیا کې بحث لا روان دی چې په دې مابین کې ترکی شام سره په خپله سرحدي سیمه کې د روس یو جنگي هوایي جهاز وویشتو. وایي چې د روس دغه هوایي جهاز په دولت اسلامیا د بمباری دپاره روان و. د ترکی لخوا د روس د هوایي جهاز پر راغورځولو د ترکی صدر طیب اردوغان ویلي دي چې ترکی دا کار د خپل ملک د فضايي حد برید د دفاع په خاطر کړی دی، او دای هم ویلي دي چې ترکی په دې معامله روس سره تعلقات خرابول نه غواړي. خو بلخوا د روس صدر ولادیمیر پیوټن په دې واقعا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د لاسه د روس د هوایي جهاز راغورځولو معامله څه دومره سنګینه مسله نه ده لکه څومره چې په ترکی کې د اسلام د خورېدو خبره د فکر وړ ده. د ولادیمیر پیوټن په دې بیان نن د امریکې مشهوري هفتیز نیوز ویک یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. نیوز ویک د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن د خپل ملک د جنگي هوایي جهاز د ترکی د لاسه د راغورځېدو په پیښه د خپلو الفاظو جنگ هغه وخت نور ډیر زیات کو کله چې د ترکی په قیادت خپل ملک د ډیرو کلونو راسې د اسلام پسند قوتونو د ډاډګیرونو کولو تور پورې کو، او دا یو سنگینه مسله وبلله. د نهې په ورځ د ترکی او د شام په سرحد د راپېښې شوې دې واقعې د لاسه د ترکی او روس تعلقات ورځ تر ورځه په خرابېدو دي. ولادیمیر پیوټن د خپل یو هواباز او د امدادي فوجي کارکون د وجلې کېدو هم تصدیق کړی دی. هر کله چې د شام فوزونو د راغورځولې شوي هوایي جهاز دویم هواباز بچ کړی دی. د روس د تاس خبر رسانی ایجنسی مطابق د روس صدر ولادیمیر پیوتن خپل تقریر کې دا هم ویلی دی چې موږ هم د اسلام مرسته کو او د اسلام مرسته به جاری ساتو، خو مسله د اسلام دننه د تندروه او د بیمهاره خلکو د مرستې ملګرتیا او د ډاډګیرنې له سببه را پیدا شوې ده. نیوز ویک خپل رپورٹ کې زیاته چې د ترکی د خارجه چارو وزارت نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس او د ترکی د خارجه چارو وزیران به راتلونکو ورځو کې خپلو کې غونډيږي. د روس د خارجه چارو وزیر د روس د جنگي هوایي جاز د راغورځولو په واقعیا خپل تفسیره کې د ترکی په قیادت د بدو ردو ویلو په موقع ویلي دي چې د ترکی د خلکو په لوري د روس پر رویه او سلوک کې څه بدلون نه دی راغلی. د روس نور سترو سفارتکارانو هم د ترکی په مشرانو د ملامت بیانونه جاری ساتلی دي او ویلي دي چې ترهګرو په یورپ کې د خپلو حملو د جاري ساتلو لپاره د ترکی خوره استعمالوي. روسی سفارتکارانو خپل خلک د ترکی د سفر نه منی کړی دي. نیوز ویک خپل رپورٹ کې زیاته چې د روسی مشرانو د تاوتریخوالي نه د ډکو بیانونو باوجود د ترکی صدر خاغلی طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوود اوغلو ماسکو سره د تاوتریخوالي د راکمولو بیانونه ورکړي دي. د ترکی صدر طیب اردوغان د روس له طرفه د اقتصادي زورنی د بیانونو باوجود روس سره د تعلقاتو نه خرابولو سرګندونه کړې ده. خاغلی اردوغان استنبول کې یو دستور کې ویلي دي چې موږ د روس د جنگي هوایي جاز پر اغوردولو صرف د خپل ملک دفاع کړې ده. د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو په دې موضوع نور زیات نرم بیان کې ویلي دي چې ترکی به چری هم په داسې معمولي واقعو خپل دوست او گاونډي ملک روس سره تعلقات خرابېدو ته پرې نږدي. خو ښاغلی اردوغان او احمد داوود اوغلو دواړو روس ته بیا یو ځل دا هم ویلي دي چې د شام په قطبي سیمه کې حملې بند کړي، ځکه چې دغلته د ترکی د ملګري ترکمان ملیشي جنگیالي پراته دي او دولت اسلامیه والا نشته.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
پوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بملا سے اجرنی
دا خوزنو مہم دا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوچی کا
پختور ڈراما ورے دا جوان مولا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو، اوسم یو ویډیو رپورت ولوري تاسو په امرا ګرځو. دغه یو ستان چې جمیل خان نومیږي د ترګری په یو پیښه کې کوربه شپړ وران سوی دی او وایي چې تر خلاص اسمان لاندې له خپل بچو سره ژوند تیروي. حکومت ورسره هیڅ مالی کومک نه کوي او نه هم نورې ادارې چې هم دغه رنګ پیښو کې په کار دي چې مالی کومکونه وکړي، هغه هیڅ دته پاملرنه نه ده کړې. جمیل خان تیر ورځ د پېښور د مطبوعاتو د کلب مخې ته یو احتجاج هم کړی دی. په دې باب زموږ خبریال فاروق فراق یو ویډیوي رپورټ تیار کړی، اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
جنگ د تباهۍ نوم، بارود د بربادۍ پیغام، د پښتنو په سیمه کې د جنگونو او بارودو د لاسه شوې تباهۍ هر څوک ویني. په دې جګړه کې چا رورو بیلو چا کور، خو د رور او کور درد یو شان دروند دی.
زما نوم جی محمد جمیل دی، زه د رشکای باندې اوسیدونکی هم د شبقدر دو رور دو ریری وادمی هم هلته زما واړه د شپې تلو چا راته ټیلیفون وکړو، ویل تاسو راشئ دلته، ویل تاسو کور ته خو ویل بم چای خیری ماړه کې سوچ وکړو. ما ویل زه چې ته معمولي سه کرن وړم چې راله ما چوته سه بارود ماروتی خو ټول مکمل کور لاندې راوړلو، د خاورت نه جوړ شو، بیا په اور لګېد، د جنکو پکې د جهیز سامان پروت و، ام پکې ټول وسوځېد مکمل. اوس ما ته دا مشکلات چې زما د بچو د سر د پټولو زیان شته، او زه یو ډیر غریب سړی ما خپل مزدوری می کوله چاته می پریاد نه لري خو اوس داسې شوم چې زمکه درالم د اسمان لاندې می دا بچی پراته دي او دوه زه می نشته لچره بچو ل زور درنه کوم پکې سنبال کوم امداد لپاره جی خل را لو مال یو کاغذ را کې وزه طالب یو ټینټ در کې نو ټینټ تم پرون سمات اورستي رکل دا ټینټ والا می چرته نشته لري چا بیا نوړل نه به مړ کې سوچو کو پرون بارانمو مال چې ټینټ اوس دا ټینټ تم خدای په فلکو لګی نشته لري نن ورځ را بیا راشه لس ورځې مو شول نن می لسم ورځ د چار ل یو ټینټ هم نه دروړل دي ډیر تکلیف پہ تیر دو مغل تناس تو خپل کور کې ناس تو جړل دو پریا دی کو او زم ډیر پریشان شوم جو دا به قتل خو به سره نشته دي ای سیم دا دی باندې زرا کله خالي راغلی دی او روټه موټه دو دې سره روټه مرول دی بازار خپل سلندر بلندر راوړ خپل کار اوس خپل کو راشه خالي لګل را به پلو وګورو زی زما چې کم دی یو چنګچی می چلول دی بچو د رزق ذریعہ می وا زباغي به بچو ل لشل لوبه غټل نغم پکې دن ختم شول ما ته چیت شول پکې بيخي چت متور سي ما شول د رزق غزريه هم ختم شول د خپل حکومت نه مې دا غوښتنه چې مال سر پټولو سيستم برابر کې دي بچو ل نور زم اسم نه غواړم د کوټي پکې بارو ته دبر انډي و پکې غوا کوټنه و غم زم ما کور نه دي غم پر دیو زم ما کور خپل شته نو پر دې چته برانه والو زو
خپل کوټ کې امبي کور پات شوه لرم خو يم بي زورا پاتي شوي پشت مور کی يم بي مور پاتي شوي داچی هر وخت د خپل ځان پلټون يم داچی هر وخت د خپل ځان پلټون يم سمالو یا ګنا دادا چې پختون يم سمالو دچی پختون یم
د جمیل دا تور سره میرمن چې خپل خبره هم نشي سمولی تر وسه د خپل کور نه بهر ګام قدرې نه ویخه د کور او خپل پیغلو لونو د حیا سوال د ټی وی د کیمرې مخې ته پراوستو مجبوره کړی دا او وای
والله موږ خو باز سي دشمن مشمن هم نشته دي اس بادم چا سره نه دي کړي او ما اوران کور کې وسو سم پراتي او ما خوستان تیر چا کر لاړ شو شپو کو د وخت ته نه به نه نه کرا شو خپل کور ته دا الله سري ته نه بس پو شم د سلګو بدل با
هر ظلم او سختو بدل باخلم لامن یم خپتما د بدلون یم لامن یم خپتما د بدلون یم
د فرشتو پشان د گناهونو نه پاک دا واړه ماشومان چې بارودو ته کور اخیسته او په یخ جمی کې د یخنۍ او باران شپې د شین اسمان د لاندې سبا کوي په خپل وړو چبو داسې گویا نه دي کور د انسان اساسي ضرورت وي خو بیا یو داسې پښتون پلار چې اته پیغلې وړې لونه لري په خپل اوښکو کې د هر چا نه سوال کوي چې د دغو لونو عزت چرته خوندي وساتي ځکه چې کور ته بارود وران کو او په ډاګه پښتانه خپل عزت خوندي نه ګڼي فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا
په خیر راغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هرکلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده په هیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ په سکولونو ته ځو موږ په تعلیمونو کې خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورېجو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه ګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت په ایالت کې د سکول ماشومان لپاره د جلا یونیفورم امر بیرته اخیسته دی. وایي چې سکول استادان او محصلین د مور او پلار اختیار دی چې څه ډول جامې خوښوي. د ایالت د تعلیم وزیر ډیوریډیو ته ویلي دي حکومت به نور په دې ټینګار نه کوي چې ماشومان د پینټ شرټ، پتلون او شرټ واغوندي یا کمیز پرتوګ. دغسې یونیفارم د دوی خپل خوښه ده چې هر کم یونیفارم دوی په مکتب کې واغوندي. نور حال له پېښور نه د ډیوریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
لوان دې پښتونخوا حکومت اعلان کړی وو چې په سرکاري سکولونو کې به هم ماشومان د ملیشیا د کمیس پرتوک پر ځای پینټ شټ اچوي. د صوبې د ثانوي تعلیم وزیر عتیب خان وایي
خو صرف او صرف چې دا تور ملیشیا د کپړه وا یا دا تور ټوپه وا دا غي نه زیات تر ماشومان چې زمونږ په ملک کې زیات تر اتم یاشتې ګرمي هغه ماشومان ته به تکلیف و نو هغه دا وی چېر کړه یونیفارم چینج چې زیات تر ماشومان ته خپل یا چې کوم پیرنټس دی هغه به دغه کو پلارانو یا نور څنګه کم خلک راغوښتو اغه یو چیرګه دا چینج شي چې یو کې په پرایویټ سکولز کې زیات تر سکول کې پینټ شرټ ماشومان چي او دا کمیس پر توپچی دا سر لیټر شوی چیر دا سرکاري سکول ماشومان یا اغه ماشومان چې کم مور پلار سره پیسې نشته هغه خپل پرایویټ سکول ته نشي لګلې د دې په جمان دی یو چې پینټ شرټ کو نو مونږ بیا لا فیصله نه ده شوی خو مونږ په دې ما سوچ کوو چې آیا فرض کا دا پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز په تھرو باندې سکول ته مونږ دا اختیار ورکو. مثال په تور باندې په ایپټ آباد کې کم خلک دا فیل کوي چې هغوی چېر که زموږ ماشومان پینټ شرټ اچي نو خیر دي څه خبره نه ده نو هغوی د پینټ شرټ اچي او که کوم داسې ایریا دي چې هغه بیکورډ ایریا دي یا په هغه د روایتي طور باندې هلته خلک کمیز پرتوک زیاتره اچي نو که هغوی کمیز پرتوک اچول غواړي هغوی به کمیز پرتوک اچي. کمپلشن به په هیچا باندې نه کمپلسري به هیچا باندې نه.
د پښتونخوا د ائتلافي حکومت برخې جماعت اسلامي د سرکاري سکولونو د ماشومانو د یونیفارم بدلولو پر ضد د احتجاج کولو دړکه ورکړې وه. خو دغه ګوند سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي
سکولونو یونیفارم سره موږ اختلاف نه لرل موږ صرف دا ویلي دي چې را پټول صوبه کې بدلون د یونیفارم په تور متعارف کول چې دي د لوکل کلچر او د لوکل ثقافت سره متصادم دي. دا موږ د کفر او د اسلام خبره نه ګڼو. البته موږ ضرور دا ګڼو چې را کلیوال علاقو کې کلو کې خلک پتون نه غوندي نو خلکو ته معاشي تور مسله خو د حکومت پالیسي په ټوله صوبه کې د بدلون متعارف کول نه دي.
پیرنټ ټیچر کونسل ته د ماشومانو د یونیفارم اختیار ورکول وروسته د پېښور په ځینې سرکاري سکولونو کې ماشومان اوس د ملیشیا د کمیس پرتوک پر ځای نیل رنگ پینټ شرټونه او په ځینې سکولونو کې سپین کمیس پرتوک اچول پیل کړی دي. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو.
دا د وایس آف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. زو د پاکستان سر شهر اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان صدر ممنون حسین په بدني توګه د معذور یو قیدی عبدالباسط د مرګ سزا باندې د عمل درآمد درولو امر ورکړی دی او د هغه د بدني حالت په اړه د پلټنو وینا کړې ده. په دې باب نور تفصیل راکوي رابعه پیر له اسلام آباد څخه.
د صدارتي ماړي لاړه جاري سوي یو بیان تر مخه عبدالباسط نومي دغه کس چې د پنجاب فیصل آباد ښار په جیل کې د پھانسي په انتظار ورځي سبا کوي د دې د پھانسي دغه سزا د صدر ممنون حسین لاړه د دې د معذوري لوجې زنډول سوي ده او دغه کس د جسماني حالت په اړه د انکوایري حکم هم ورکړی سوي دي. په بیان کې ویل سوي دي چې د بشري حقوقو په هر حال کې خیال ساتل کیږي. درسل ویشت کلن عبدالباسط ته په کال 2009 کې پر کورنۍ ناچاکۍ د یو کس ته وژلو وروسته د سی سزا ورکړی سوی و. دوی وروسته په کال 2010 کې په جیل کې د فالج د ناروغۍ له وجې د پښو څخه معذوره سوی و او اوس دا څلورم ځل دی چې د دوی د پھانسي دغه سزا سنډول کیږي. د پاکستان د قانون تر مخه ذهني معذوره خلکو ته که څه هم د پھانسي سزا نسی ورکول کېدی خو قانون د جسماني معذوره تنانو د پھانسي په اړه څه نه وایي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ملګری مشر کامران عارف چې یو قانون پوه هم دی د ډیوا ریډیو سر په خبرو کې وایي
خاموش ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں.
قانون کا سہم پر ڈیر سے خاموش ہوئی خود دے مطلب دانا دے چھ دس تشریح گنجائش نستم ہم دغا سبب دے چھ دس صدر د معافی قانون دیر لوی قانون دے چھ لوجی پر ڈیر سے چھ قانون خاموش ہوئی دوی خپل وقت انصاف لپاره استعمال والی سیم او پا اوسانی معاملہ کی دا پاکستان صدر دا یو شگام دے چھ خپل واقعی دا بشری حکونو دا حفاظت لپاره استعمال کری دیم سرگاند دیوی چھ پاکستان تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د برید پس چې پکې یو سلسلور سلویشت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژل سوي وو، د پانسي د سزا څخه بندیز لرې کړی وو. ویل سوي وو چې تراګرو ته به پانسي ورکول کېږي، خو بشري حقونو پر هر کچه د دغه پرېکړې مخالفت کړی وو. او اوس هم د ایمنیسټي انټرنیشنل د یو رپورټ تر مخه پاکستان د 299 تنانو ته پانسي سزا ورکولو سره د پانسي سزا ورکوونکي تر ټولو بدترین هیواد جوړ سوی دی. ولې چې پانسي ورکول کېدونکي دغه اکثره خلک د تراګرۍ پر ځای په نورو جرمونو کې ککړ وو. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن شریک مشر کامران عارف هم ډیوا ریډیو ته وایي،
پاکستان میں پھانسیاں باقی ملکوں سے بہت زیادہ ریٹ پہ چل رہی ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.
په پاکستان کې ډیر زیاتې پھانسی ورکول کېږي چې څه خبره نه ده. دوی زیاتوي چې ډیر ځایونه داسې سته چې څرګندوي چې د جرمونو شرح د پھانسی د ورکولو سره نه ده کمه سوې. او څه داسې هیوادونه هم سته چې د پھانسی سزا د نشتوالي باوجود د جرمونو شرح ډیره کمه ده. او دا هم نه ثابتېږي چې د پھانسی سزا د عمر قید څخه زیات اثر لري، خو د پھانسی په سزا کې د ناانصافۍ امکان ډیر زیات کېدای سي. همدغه سبب دی چې بشري حقونه په پاکستان کې د پھانسی پر سزا یو ځل بیا د بندیز خوشتنی کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ولوري ته چې د پاکستان کرکټ زپلی ایالت بلوچستان کې د ریل گاډو د مامورینو یا ډرایورانو د کاربندیز نن څلرمه ورځ ده. او چارواکي وایي د کاربندیز لامل له کوټې څخه د پاکستان نورو برخو ته د ریل گاډي تګ ځنډیدلې دی او مسافران ډیر زیاتو ستونزو سره مخ دي. دا مهال هم د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو د غزمې په موټر باندې د نامعلومه وسلوالو په بمی برید کې درې پولیس اسکر ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې حق له حمید سمسور تازه ته په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د کوټ ښار د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې د پولیسو ګاډۍ د غزمې پر مهال باندې والا چې د کچبیک په سیمه کې پر کمرانی سړک باندې د سړک لغاړي د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وسوا چې له سبب یې درې د پولیسو عسکر کاری ټپیان سو. دوی په سمراسي ډول د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل. د پولیسو علي رتبه مشر وایي چې د دوی ګاډۍ بشپړه تباه سوې ده. له چاودنې څخه وشاوخوا ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی، شیشې یې ماتې سوې دي. په سملاسي ډول د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. پولیس وایي چې تر اوس مهاله پورې دوی په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. و بل لور ته بیا نن په څلرمه ورځ باندې هم د پاکستان د اورګاډي د ډرایورانو د کاربندیز له سوابه کوټ ښار ته د اورګاډو تګ و راتګ اغیزمن سوی و. حمله دغه کبله جعفر او اکبر بوکټي اکسپریس ډیرې ځنډې دلیولې او بولان مل چې کراچي ته بتلله د دې تګ منسوخ سو. د اورګاډي ډرایوران وایي چې دلته په بلوچستان کې څوارلس انجنې دي، په دوی کې دولس خرابې دي، یوازې د دوو ګیرونه کار کوي.
ہمارا بریک سسٹم پر جو ہے صرف اول و آخر ہم صرف بریک سسٹم چاہتے ہیں کہ ہمارا بریک سسٹم صحیح ہو تاکہ ہماری ٹرین آپریشن جو ہے وہ سموتھ چلے.
موږ پر بریک نظام باندې تشویش لرو. زموږ لومړی او اخیرنی غوښتنه دا ده چې بریک نظام دې صحیح کړل سي، چې د اورګاډي د تګ او راتګ عمل په ښه توګه باندې ترسره کړي. د اورګاډو د ډرایورانو د کاربندیز له سببه یو شمیر مسافران هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
کہ افسران ہیں جو مفت کی تنخواہیں کھا رہے ہیں بیٹھ کے، وہ آ کے ٹینشن لیں یا عوام کی کہ یہ کیسے خوار ہو رہی ہے. وہ بیٹھے ہیں آرام سے، سکون سے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اب ہم پریشان کھڑے ہیں یہاں پہ.
ددی افسران مفت تنخواہ خوری، دوی دی ولسی خلق تو گوری سیاغت سنگ خوار دی. دوی بیغم ناس دی، دوی هیچ ڈول تشویش نلری. کشنی کشنی ماشومان لمش سارا دی. مجھ حیران ولاڈیوں چی اوس سوکو. په بلوچستان کې د اورګاډو دغه کاربندیز هغه محل پایل سو کله چې 15 ورځې وړاندې د سریا په سیمه کې اورګاډه لخپلې لیکي واوښتله. تلاپاتې نه واړولې او دغه ډول د روان میاشتې پر 12 باندې د بولان د ابیګون په سیمه کې د پنجاب راولپنډي ښار ته روانه اورګاډه د زیات رپتار له سبب زخه له نو ډبو سره واوښتله چې له سبب یې 14 کسان وژل سوي وو. 100 کسان بیا ټپیان وو. په دوی کې ډرایور او کلینر هم شامل وو. په پاکستان کې د اورګاډو نظام تر 30 کاله زیات پخوانی دی. حمله دغه کبله د اورګاډي سفرې له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون دی. ګلاب قدر من اوریدونکو، اوس هم د کښ کروندې په باب یو مرکې ولوري ته سازو پام را ګرځو، چې لطیف خان چې په پېښور کې د کښت کروندې د وزارت د څېړنې د څانګې مشر دی، په سیمه کې د خمیریو چې ورته پوڅکۍ هم ویل کېږي، خریړي هم ورته ویل کېږي، د کښت او کروندې په باب معلومات راکوي. نوموړي دا معلومات زموږ خبریال ملک وکاس خان ته په دې ویډیو کې ورکړي.
په کورنۍ سطح د خریړو پیداوار دپاره موږ سره په کار دی چې په موقع بوس، چوکر او مړه چونه موجود وي. بوس به اول خلوانده کې چې اوبه ته اوزندېږي، او بیا به پې د تور رنگ پلاستک واچوي چې سلیر فی گھنٹو دپاره دا پټ اوساتی. سلیرش گھنٹے پس چې د بوسو نه پلاسٹک لرکې، نو په دې کې به کوشش وکې چې 85% اوبه پاتې شي. د دې مقصد دپاره که تاسو دا بوس پلاس کې اونیسه او زور ورکې او دې نساس کې اوبېږي، نو دا ټیک نه دی. کله چې د دې نه ساس کې نزی، نو دغه د اوبو مقدار په بوسو کې ټیک وي. بیا به دې کې 0% چوکر ملو کې او 2% مړه چونه، او بیا به دا ټول شیزونه د مسالې په شان ښه ګډ کې. د ښه ګډون نه پس به دا بوسا په یو شیشه پلاسټک کې واچوي او خله به مکمل بند کې. دا د خریړو پټې تیار شو. دا پټې لا پورا د کر قابل نه دی، ولې چې دا به اوس د جراثیمو نه پاکو، او د جراثیمو نه پاکولو دپاره به دا په یو ډرم کې په خټکېدلو اوبو کې نیمې ګنټې دپاره کیږدو، چې دې کې څه قسمه جراثیم وي هغه مړه یا ختم شي. دې عمل ته پاسچرایزیشن وای. دا پټې چې یخ شي نو د کر قابل شي. لطیف خان د خریړو ماهر به اوس په دې پټي کې تخم اچي او مخ کې به وای چې دې سره به نور څه عمل کول پکار وي.
دا تخم طریقې کار دا دی چې اول خو کمره صافای او په صفا سوترا لاسونو باندې د دې نه چې کوم د سپین مایسیلیم دی یا سپین د خریړو والا تخم دی، دا یو شورځې پس دا ټول شاپر چې دی، دا ټول بیک چې دی، دا بالکل سپین شي، د دې والا مایسیلیم خواره شي د خریړو والا، او دینه بیا او لکه څنګه دغه دی، او دینه پس بیا د کی خریډی راوتل شروع کی. دا ټول لایف سایکل، ټول چکر چې دی، د تقریبا 500 والا وو هفتو پوره د مونته خریډی راکی.
دا پټې په تور تیار کوټه کې خو دی شي، او په دې کوټه کې د ګرمه او د نمه مقدار برابر ساتل پکار وی. د نمه او ګرمه مقدار برابر ساتلو د پاره هیټر او لون کارپټ پکاري. دا پټه سمره وخت کې پیداوار ورکوي. لطیف خان وای
دا چې د یو نیمه میاش پس مونږ ته د دی والا چې کم خریدي دي دینه، هر یو بیگ نه مونږ ته ملاو شو، او یو بیگ نه اندازن یو کیلو ایوریج خریدي مونږ ته ملاوي. لکه څنګه تاسو تخکاری دا د یو بیگ نه ما واخیستل، او د دې کوم مونده وا 45 دین کې مونږ ته دا فروټس راغله.
د خریړو په یو پټي صرف 3.5 روپے خرچه راځي او یو کیلو پیداوار ورکوي، چې په بازار کې د یو کیلو خریړو نرخ 300 روپے دی. دا روزګار ډیر ګټه ور دی، او د بے روزګار د پاره یو میاش کې خ ډیر ګټي راوړي شي.
قدرمن اوریدونکو، دا و نننی تلویزیونی خبری خبرونه چې دا مهال پای ته ورسیدله، خو چیرته زیما مونږ سره اوسی د دین وروسته بش په خیر خبرونه یې ستاسو کوربه بویز مونږه همکار بهروز خان، از او از ما همکار نصیر کاکر تاسو نه اجازه غواړو، او د سره د زمونږ پروډوسر محوش جلیل سره تاسو نه ډیره زیاته مننه. خو وخت تاسو غواړو.